السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سیګر 15 بجې شوې دي زه نیسا جمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو قربانه يم په دې خبرونه کې به د پاکستان وزیر اعظم افغانستان ته د دورې د افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د خبري غونډې حال په کراچۍ کې د وژنو د زنانو په اړه د یو غیر سرکاري ادارې رپورت او د پړونی ترڅنګ به نور رپورټونه هم واره خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
ستړي مشهې ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په کابل کې د پاکستان د نوي سفارت د ودانۍ پرانسته کړې او د افغان ملي جبهې مشرانو سره ملاقات کړې ده. د برتانیې وزیر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 پوځیان له افغانستانه ووزي. په کراچۍ کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده او د ښار په نورو برخو کې اووه نور کسان وژل شوي دي. او ستمشال د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د یو ورځنی سفر پر مهال د افغان ملي جبهې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان حکومتي خبري ایجنسی پی پی وای چې په دغه ملاقات کې د افغانستان پخوانی وزیر خارجه ډاکټر عبدالله عبدالله، یونس قانوني او احمد ولی محسود موجود وو. خبري ایجنسی وای چې دغه ملاقات په کابل کې د پاکستان د سفارت په ودانۍ کې ترسره شو. کابل ته دروانې دونه مخکې په چکلاله هوایي ډګر خبريالانو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویل چې د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان قرباني د چانه پټی نه دي. وزیر اعظم به د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغاني لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو خبرې کوي او پس له هغې به یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د دې نه مخکې په کابل کې د پاکستان د سفارت د نوې ودانۍ د پرانیستو دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم راجا پرویز اشرف وویل دیوایزنن ډیر خوشاله يم چې دلته موجود یم او د پاکستان د سفارت د نوې ودانۍ پرانیسته کوم. مونږ دغه ودانۍ ته د پاکستان د بنیادی خودونکو نوم یعنی قائد اعظم کمپلیکس نوم ورکړی دی او دیوایز پر امید يم چې زموږ سفیر او د هغه ټیم به د دواړو هیوادونو د اړیکې ښه کولو لپاره جدي هڅه وکړي. د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د راجا پرویز اشرف دغه لومړی سفر دی. د برتانی وزیر اعظم پرون اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه به 1500 پوځیان له افغانستان وباسي. ډیوډ کیمرون چې پرون په یو ناڅاپي سفر هلمند ته ولاړ په لشکرګاه کې له خپلو عسکرو سره پر لیدو سربیره له سیمه بیزو چارواکو سره هم وکتل. د دې نه پس وزیر اعظم کیمرون د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. د ملاقات نه پس ولسمشر کرزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال د برتانوي پولیس او د برتانوي ولس او وزیر اعظم کیمرون د افغانستان سره د همکارۍ لپاره شکریا ادا کړه او زیاته یې کړه.
امروز قسمی که مشاهده کردین یکی از واده های خوده که با ما
لکه چې تاسو نن ولیدل برتانی چې دوه کاله مخکې له موږ سره وعده کړې وي په هغه کې یو نن پوره کړه. د افغانستان د پوځي اکاډمۍ افسران به د انګلستان لخوا روزل کیږي. په دې اړه پر توافق نامې نن لاسلیک وشو.
افسرای انګلستان است.
د برتانی نه نیم زر عسکر په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي چې اکثره په هلمند کې ډیر دی. بلخوا په افغانستان کې د ناتو ځواکونه وای چې نن د دوی یو سرتیری د دغه هیواد په مشرقي برخه کې او یو بل په جنوبي برخه کې د سړک د غاړي خخ بمی چاودنو کې وجل شوی دی. په کراچۍ کې د نیم پوځي دستو یا رینجرو په ګاډي حمله شوې ده چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. پولیس وایي د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د دغه ښار د شفیق موډ په سیمه کې د رینجر ځواک د ګزمې په ګاډي بمی چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې یو لاروی وژل شوی او درې رینجر سرتیري ژوبل شوي دي. دا خوډب په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې وو نور کسان وژل شوي دي. په کراچۍ ښار کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د عاطفي وجنو او خوډب پیښې دوام لري. پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان کې د ترهګرۍ د روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي. د سکاټلند یارډ لخوا جاري شوی بیان کې ویلي چې یو کم دېرش کلن ریچرډ ډاټ، یویش کلن عمران محمود او څلېرش کلن جهانګیر عالم پاکستان ته د 2012 او 2013 کال ترمنځ سفر کړی وو. د دې کسانو د سفر موخه ترهګریز فعالیتونه کول او یا بل سره مرسته کول وو. په بیان کې ویل شوی دي چې دغه درې واړه کسانو نورو خلکو ته مشورې ورکولې چې څنګه پاکستان ته سفر وکړي او ځینی کیمپونو ته ځان ورسوي. څلورم کس چې یوه ښځینه رخصانه بیګم ده په ترهګریز بریدونو کې د کارونکو موادو په لرلو تورن کړی شوی ده. دغه څلور واړه کسان د دې میاشتې په لومړو کې نیول شوي وو او د ترهګرۍ د اکټ 2024 کال لاندې الزام پرې لګول شوی دی. د بلغاریا چارواکو ویلي پرون د اسرایلي سیلانیانو په بس کې هغه 14 چې وو کسان وجلي وو ځانمرګي برید وو. د بلغاریا د کورونو چارو وزیر سوینتن سویتنا او خبریالانو ته ویلي چې برید کوونکي یو جالي ډرایوینګ لایسنس د امریکا نه ترلاسه کړی وو. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر نیکولی ملادینو ویلي چې 14 په هوایي ډګر کې په یو بس کې پر ځای کړی شوي بم له وجې شوي. دوی زیاته کړه چې بلغاریا به د ذمهوارو کسانو د نیولو لپاره هر هغه څه وکړي چې وس کې دي. د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا د ایران لخوا ترهګریز حمله بللی او ویلي چې سختې نتیجې به ولري. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په 14 کې د 1.5 اسرائیلیانو د جوبل کېدو پخلی کړی او د وجل شو کسانو شناخت لروان دي. زیاتره جوبل کسان تل ابیب ته رسیدلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بلغاریا کې د اسرائیلي سیلانیانو په بس برید وحشیانه او ترهګریزه حمله بللې ده. د شام د اپوزیشن یو مشر وایي چې تیره ورځ په یو بمي چاودنه کې د شامي رژیم د دریو چارواکو د وژنې نه پس په دغه هیواد کې ولسی پاسون د تاریخ یو فیصله کون پړاو ته رسیدلی دی. د شامي ملي کونسل مشر عبدالباسط سیده په قطر کې دغه خبره پس له هغې وکړه چې په دمشق کې د ولسمشر بشار الاسد د نږدې حکومتي چارواکي یو بمي چاودنه کې نښه شول. دغې چاودنې وزیر دفاع داود راجح د بشار الاسد اوخې او مرستیال وزیر دفاع سیف شفقت اوجل او د کرایسیس مینجمنت ادارې مشر حسن ترکمانی او د کورونو چارو وزیر ابراهیم الشری سخت جوبل کړل. د مشال خبرونو پای
خبرونه د مجید بابر نوورې دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په روانه خبرونه کې بواره د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغانستان د دورې په وخت ویلي پاکستان افغانستان سره ملګرتیا او همکاري کول غواړي.
We want friendship and mutually beneficial cooperation with all Afghans.
په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې مرګ ژوبله شوې او عورت فاونډیشن په خپل سالانه ریپورت کې ویلي تیر کال د 3000 نه زیات زنانه د تشدد ښکار شوې.
زمون خیبر پختونخوا کې 694 کیسز رپورٹ شوی دي. ټولو نه لوی د فکر خبره داده دی کې چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیات خزو وجلو کېږي.
پښتني جنکی وای پړونی د پردی ترڅنګ د کلتور نه عمده
بنیادی مقصد د دې هم صرف پرده ده او شناخت دی چې پدې زمونږ د کلی خلک په جنګلو کېږي.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. او زه د خبرونې لومړی رپورت اړخته. د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د کابل د یو ورځنی سفر پر مهال د افغان ملي جبې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پاکستان حکومتي خبری اجانس ای پی پی وایي چې په دغه ملاقات کې د افغانستان پخانی وزیر خارجه ډاکټر عبدالله عبدالله یونس قانونی او احمد ولی محسود موجود وو. خبری اجانس وایي چې دغه ملاقات په کابل کې د پاکستان د سفارت پر ودانۍ کې ترسره شوی دی. کابل ته دروازېدو نه مخکې په چکلالا هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې د افغانستان د امن او سلامتۍ لپاره د پاکستان قرباني د چانه پټې نه دي. د دې ترڅنګ د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم دا وخت د افغانستان په سفر دی. ډیوډ کیمرون نن د افغانستان ولسمشر حامد کرزي سره یو ګډ خبری کانفرنس کړی دی. زبیر ژمن د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل راکوي.
د بریتانیا صدر اعظم وویل افغانستان باید له هغه څه نه وساتل شي چې د طالبانی کېدو بهیر وباله او ټینګار وکړ چې د دې لپاره په ګډه مبارزې ته اړتیا ده. ښاغلی ډیوډ کیمرون وویل ترهګري داسې ګواښ نه دی چې په افغانستان او پاکستان کې د یوه ته ګواښ وي او بل ترې نه ګټه واخلي، بلکې دواړه هیوادونه په مساویانه توګه ورسره مخ دي. نوموړي همدارز وویل هغه ترهګر چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کوي اکثره هماغه وسله وال دي چې پاکستان هم بې ثباته کول غواړي. نوموړي وویل با ثبات او سوله ییز افغانستان او پاکستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي تم وښودل چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې همکاري ډېرې کړي ترڅو د یو بل په ګټه کار وکړي. د بریتانیا برتانیا صدر اعظم ویل چې شاوخوا شپږ کاله مخکې برتانیا ته له څلور نه درې برخې ګواښونه د افغانستان او پاکستان له خاورې متوجه ول. خو د نوموړي په وینا دغه ګواښونه اوس د دواړو هیوادونو په همکارۍ سم نیمایي حد ته رسیدلي دي. په افغانستان کې د امنیت د انتقال د پروسې په اړه ډیوډ کیمرون وویل وسلوال مخالفین باید پوه شي چې نړیوال ځواکونه قوي او مجهزو افغان ځواکونو ته امنیت انتقالوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د سولې په برخه کې د برېټانیا ملاتړ او هڅې مهم وبللی او ویل نن به د برېټانیا او پاکستان له صدر اعظمانو سره درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې په اړه به پکې خبرې کیږي.
دا لومړی ځل دی چې دا غونډه کیږي. طبیعي ده چې د غونډې هدف دا دی چې څنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره موثرې لارې پیدا کړو او د سیمې د وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول څنګه لا ګړندی کړو. په نننۍ غونډه کې په ډېرې صمیمي فضا کې په دې مسایلو خبرې کیږي.
ښاغلي حامد کرزي او ډیوډ کیمرون د برېټانیا لخوا د افغان افسرانو د پوځي روزنې لپاره د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو موافقه هم لاسلیک کړه. ښاغلي کرزي وویل په دې اکاډمۍ کې به برېټانوي روزونکي د افغان ځواکونو افسرانو ته روزنه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
اریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس با یو بل ریپورت اړخت لړ شو. د ډاکټر شکیل افریدی د سزا خلاف اپیل اوریدنه نن په پیښور کې د اف سی آر کمشنر په عدالت کې وشو چرته چې د خیبر ایجنسی انتظامی لخوا ټول ریکارډ وړاندې کړل شو. دا چې په دې اوریدنه کې څه ویلي شوي دي اورو د خالد خان په ریپورت کې.
د ډاکټر شکیل افریدی د سزا په ضد د جمع شوی اپیل په نوم باندې اوریدنه کې نن د قضیې ټول ریکارډ د اف سی آر کمشنر عدالت کې وړاندې کړی شو او د کیس د اوریدنې لپاره د اګست دیرشم نیټه وټاکل شوه. ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه بن لادن درک لګولو کې د امریکي استخباراتي ادارو سره په مرستو کې تورن دي، د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا درې دیرش کاله سزا اوریدل شوې ده چې وجه یې منګل باغ وسلوال ډلې سره مرستې او کومک ښودلې دي. د دې اوریدنې په حق در ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال ریډیو ته وایي. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل زیاته کړه چې د ریکارډ جمع کېدو وروسته به اوس عدالت او دوی د دې خبرې جوګه شي چې د کیس اوریدنه زر تر زره وشي. د زیاته کړه چې د اف سی آر لاندې ډاکټر شکیل افریدی ته سزا اوریدو خلاف د دوی مقدمه به نه صرف ډاکټر افریدی لپاره ښه شي بلکې ټول هغه قبایل چې د اف سی آر لاندې بندیوان دي به هم ګټه ورسي.
دنیا
ته د افشا د تور مخ شو. نو ډاکټر شکیل افریدی ته د سزا اوریدو وروسته د پیښور سنټرل جیل کې بندیوان دي چرته چې د ضرور جمیل افریدی په وینا د ژوند ته خطر ده او هم د دغه خطرې په وجه د خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته خواص کړی دی چې شکیل افریدی دی د پیښور جیل نه نور سبو جیلونو ته شیف کړی شي چې لا تر اوسه پې هیڅ عمل نه دی شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو تاسو سره اوس باندې یو بل رپورت لپاره کراچۍ ته لاړ شو. په کراچۍ کې پولیس وایي د شروع زیارت په منځنۍ شپه د خار شفیق موړ په سیمه کې د رینجر ځواک د غزمې په گاډي بمی چاودنه شوې ده چې پترس کې یو تن وجل شوی او درې رینجر سرتیری جوبل شوی دي. د اخوډه په نورو پیښو کې د خار په بیلابیلو برخو کې وو نور کسان وجل شوی دي. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار شفیق موړ په سیمه کې د رینجر ځواک د غزمې په گاڑی د لاسي بم چاودنه شوې ده چې په ترڅ کې یو لاروی وجل شوی او درې رینجر سرتیری جوبل شوی دي. د مغربي کراچۍ پولیس مشر د یادې پیښې په حق له خبریالانو ته ویلي چې چاودنه د لاسي بم او یا هم د بل کوم چاودیدونکي څیز د رینجر ځواک په گاڑی د ویشتلو له امله مخې ته راغلی ده. دی وای چاودیدونکي توکي د گاڑی دننه ورنه راغلل او د گاڑی دروازې سره ولګیدل او دغه پیښه رامنځته شوه. د حملې په ترڅ کې څلور کسان جوبل شوي دي. جوبل کسانو کې د زبیر په نوم یو تن لاروی هم شامل وو چې بیا وروستو یې په روغتون کې اسا ورکړه. دا خوډب نورې پیښې د ښار په ګلستان جوهر، اورنګي ټاون، سایټ، ملیر او د کورنګۍ په سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د پولیسو په وینا اووه نور کسان پکې وژل شوي دي. د ژغورنې اداره چیپا وای وژل شوو کسانو کې د دریو کسانو مړي یې داسې موندلي دي چې په جسمونو یې د تشدد نښې وې او د وژلو وروستو په بوریو کې بند کړی شوي وو. یاد دې وي چې په کراچۍ ښار کې د تېرې یوې اوږدې مودې راهسې د هدفي وژنو او اخوډب پیښې دوام لري، خو په دې وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو ترسره کیدونکي حملې زیاتې شوې دي. د تیرې یوې هفتې په موده کې دا دویم ځل دی چې د رینجر ځواک سرتیری پکې په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی رپورټ یو خطاسو وری. د سپ یو بل رپورټ وورو، افغانستان کې میشت د ناتو ځواکونو ته د پاکستان له لارې که څه هم د رسد وړلو لار د پرانیستلو اعلان د پاکستان حکومت نیستې دوه هفتې مخکې کړی دی او ځینې ګاډي افغانستان ته تللې هم دي، خو د دې هر څه باوجود د کراچۍ له بندر څخه په باقاعده توګه د تیلو او نور سامان وړولو کار لا هم نه دی شروع شوی. دا چې لاملونه یې څه دي، یو وار بیا د ظفر کریمی
نیټوز وکونو ته د تیلوړونکو گاڑو مالکان وای د رسد د لارې د خلاصې دو د اعلان سم د سروستو یې خپل گاڑی تیار کړی دي، خو تر اوسه ورته په خپلو گاڑو کې د تیلو بارولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د سوال محمد په نوم یو ترانسپورټر وای
بالکل گاڑی د زمونگا 50% گاڑی بالکل داسې ولیاړ دي چې د بسو غونډې پښتین ولیاړ دي چې خالی لوډینګ ته مونږ له اجازه تر راکو. مونږ ټیکادارانو له ځای نه دا ورکړای پوره اجازه او نه مونږ ته ټیکادارانو اجازه تر راکړای. ور وخت ورجو پښتنه کړو خو یې چې سبا او سبا.
خو نیټو ته د مالوړونکو گاڑو مالکان د تیرو څلور ورځو راهسې د کراچۍ په شیرین جنا کالونۍ کې په احتجاج سر دي. دوی غوښتنه کوي چې د هغو اتو میاشتو د ودرېدو تاوان دې ورکړل شي چې د دوی گاڑی په کې ډک په ډک ولاړ او د کاره وتلې دي. د مالوړونکو لاریو د اکشن کمیټې مشر وحید مغول په دې اړه وایي
دا گاڑی ولاړ دی لوټ ټول اتم میاشتو نه دو ته د دوی واجبات نه دی ملو شوی. په دې وجه باندې دا خلک چې دی اوس نیټو سامان بیا شروع کیږي نو غلې پاره یو ځای شوی دی چې زمونږ زوړ بقایا جات چې دی مونږ ته ملو شي نو هغه نه بعد د مونږ گاڑی باندې دا نیټو سامان بوړو. دا تقریبا اوس وخت مونږ سره چې کوم فیګر ده 1.40 کروڑ 80 لاکھ روپی دی. دی مینټیننس لپاره چې دی یو لاکھ روپی جدا ملو شي نو مونږ 24 گھنٹے کې خپل گاڑی تیارو او هغه نه بعد چې بیا دا نیټو سامان چې دی نو د دې ترسیل لپاره تیاری نه ورکې نو بیا ٹرک دے بیا نیٹو یو ٹرک بم ان شاء اللہ دی کراچی نے بنو جی دا نن سلوروما رس کے داخل دے او سو پورے ددی واجبات ملاو شی وی ندی نو ان شاء اللہ زمون کوشش دے جے نیٹو سامان سپلائی شروع نہ شی کراچی نا.
ددی تر سنگ دا آل پاکستان ٹینکر ایسوسی ایشن چاروا کی وای نیٹو تا د تیلوڑوں کو ٹیکا دارانو او حکومتی چاروا کو سرا دلاری پو اگدو کے دا ٹینکر او دا ڈریورانو او کلینڈرانو سرا د تر سر کی دن کی سلوک او خطرو پ اڑا دوی زنے تحفظات لری. د یت شوی اتحاد مرستیال مشر انور مسعودی په اړه وای
تحفظات ضروری دي، مړې وشي ګډې وشي بدامنځ کې لہذا چې د دې پروتوکول وی باقاعده او بل د دې لپاره یو کلر پکار دی بیل کلر پکار دی.
د سند صوبې امنیتي چارواکي وای نیټو ته رسد رسونکو گاڑو ته یې د امنیت ورکولو په برخه کې ختمي پلان ترتیب کړی دی. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای راتلونکو درې ورځو کې بعد دغه پلان عملي کېدل بشپړ کړي.
اغه روټ باندې موږ خپل پټرولینګ بکو موږ سیکټر جوړ کړی دي سب سیکټر جوړ کړی دي او لار کې چې دوی جر تک درې دي ال تک موږ سکیورټی به ورکو دي. وی دی نیکسټ 3 ډیز ان شاء الله دا به آن ګراوند.
د شاید حیات په خبره د دوی د جوړ کړي امنیتی پلان سره سم به هر ورځ د 300 نه تر 400 پورې ټینکرې د کراچۍ څخه ځي او دا به د قافلې په شکل کې نوي. د هغه په خبره د کراچۍ ښار په حدودو کې به د پولیسو 50 گاڑی چې 300 پولیس سرتیری به په کشتون ولري رسد وړونکو گاڑو ته تحفظ ورکوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دو هفتې د مخه نیټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې د رسد وړلو هغه بندیز لري کړی کوم یې چې تیر کال د سلاله په پوستا د نیټو ځواکونو د برید را وروسته لګولی وو، خو د حکومت لخوا د بندیز ختمېدو تر اعلان وروسته لا هم نیټو ته د کراچۍ له بندره رسد په باقاعده توګه نه دی شروع شوی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او اوس به د نیټو په اړه یو بل رپورټ واورو. پاکستان کې د نیټو د رسد د لارو خلاف مظاهرې دوام لري چې زیاتره یې هغه سیاسي او مذهبي پارټۍ دي چې په پارلیمان کې نمائندګي نه لري. کارپوهان دا پوښتنه راپورته کوي چې د نیټو لپاره سامان وړونکي دغه ګاډي د کراچۍ ښار نه روانېږي، خو د هغې خلاف مظاهرې 1200 کیلومتره لرې په پېښور کې کول شي. زموږ همکار منور شاه سیاسي او نورو کارپوهانو سره خبری کړی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پاکستان د حکومت لخوا د نیټو د رسد د بحالولو خلاف د هیواد ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو احتجاجي لړۍ شروع کړې ده چې پکې تحریک انصاف او د دفاع پاکستان کونسل د سوری لاندې یو شمېر مذهبي ډلې ډېرې فعال ښکاري. د لړ کې تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي په پیښور کې مظاهره کړې او په دې ورستیو کې جماعت اسلامي په خیبر ایجنسۍ کې پاک افغان لوی لار باندې یو احتجاجي درنه هم ورکړې ده. پوښتنه دا ده چې د نیټو د رسد دغه ګاډي د کراچۍ نه روانېږي، خو پر ضد یې هلته دومره مظاهرې نه کیږي څومره چې په سوونو میله لرې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ترسره کیږي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا صوبې د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرټري اسرار الله اډوکیټ وای
مونږ خدا اعلان کړی دی. جماعت اسلامي مشر سید منور حسن صاحب هغه خدا ویلی دی چې ان شاء الله تعالی دا پورت قاسم نروځي نو مخکې به هلته کې مطلب د احتجاج کیږي په ټول ملک کې به کیږي او دی مونږ په کلار نه پرېږدو. عوامي نیشنل پارټۍ چې دی سره خو به دې ځل حساب کتاب کیږي ان شاء الله تعالی دی به دې ځل داسې شکست کړي چې بیا کېدی شي د اوټونو نامه هم وانلې ټولو کې به کوو خو بدل ته بم کیږي دی دا مطلب دی اړه کې نه ساتي چې دلته کې په کلار ناشتي.
بلخوا د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین وای د جماعت اسلامي په شمول زیاتره مذهبي ګوندونه د نیټو د رسد د لارو مخالفت د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
چې کله د دوی 15 کال حکومت او غیر مشروط تور دی اصل لګل نو د یو رزم د ونوي چې ګنده بندول غواړي دا ټول هغه قوتونه چې 15 کال خوب د حکومت دوران کې دا اصل روانه و پروا نه و چې حکومت په بندیو لګول د را بیدار شو او بیا چې حکومت امریکا په دې مجبور ک چې مشروط تور وسې پلی کې نو دوی تیاره شو چې دا خود د موجوده خلک خو به هیروګان شي پبلک خو به سره مینه کوي او زمونږ نه بنفرت کوي نو دا غي دراتلون کې د اوټ د پاره چې کم دی هغه د خلکو د دوکې د پاره ځانته کم دی په یو مختلف شکل کې راوتل چې د نیټو سپلای چې کم دی دا ظلم دی.
نو مولي زیاته کړه چې افغانستان کې نیټو د ملګرو ملتونو د مینډیټ لاندې ذمہواری ترسره کوي او پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی نو ځکه دا ممکنه نه ده چې د ټولې نړۍ مخالفت په سر واخیستل شي. دا راز د سیمې د چارو کارپوه عقیل یوسف زیوای په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ملي بیداری راغلی چې لوجه یې دلته د مذهبي او ځینې سیاسي ګوندونو اثر رسوخ په کمېدو دی نو ځکه دوی هڅه کوي چې د خپلو حالو ځلو مرکز همدا سیمه وګرځوي.
مونږ ګورو دا چې دغه عمل درو په پیښور باندې فوکس کړی دی زیوای پوم په پیښور کې یو جلسه وکړه د هغې نه بعد چې دینو تحریک انصاف هم دلته کې یو درنه وکړه بیا چې د جماعت اسلامي هم درنه وکړه. نو بنیادي طور له د دوی چې کوم غرض دی هغه دا دی چې دغه ایشو چې دا هغه ډېره ضروري ده چې هغه حل کړی شي او ډېر خلک دغه عمل ته د ډېر مثبت کردار په نظر باندې هم ګوري چې دغه سبوتاج کی او دا غیر نه چې داسې کوم ښار یا کوم ولس متاثره کړي نو هغه پیښور او پښتانه دي.
عقیل یوسف زئی زیاتوی افغانستان کې هر ډول لاسوهنه که د پاکستان د حکومت لخواوي که د پوز لخوا او که د مذهبي او سیاسي ګوندونو لخوا د دې هیواد لپاره په هر اړخ زیانمنه خبره ده. نوموړی وایي د نیټو د رسد د لارو بندیز هم د پاکستان لپاره دغومره بد اثرات لري.
افغان ولس چې کوم دی یا عام وګړي چې په افغانستان کې چې کوم دي هغه هم د داسې ګامونو د لارې چې ډېر زیات متاثره کېږي. لکه زما تاسو یو مثال درکړم چې په دې ټایم کې په د عرب امارات نه د افغانستان د ماشومانو دپاره تقریبا د 10 لکو پورې کتابونه راغلي دي او هغه د 13-15 میاشتو نه چې دي نو هغه هلته کې په کراچۍ کې نښتې دي. نو تاسو اندازه لګولی شئ چې داسې ډېر مواد به وي، داسې ډېر خوراکي څیزونه به وي، دوایانې به وي، نور داسې عام استعمال څیزونه به وي چې هغه د دې ګیم د دې ړوند ګیم د لاسه چې دی یا د دې بارګینګ خلک متاثره کېږي.
د تیر کال د نومبر په میاشت کې د مومند ایجنسی په سلالا چک پوسټ د نیټو په هوایي برید کې سلیریش پاکستانی پوځیان وجل شوي وو چې په نتیجه کې یې پاکستان د نیټو لپاره د رسد لارې بندې کړې. خو د اوو میاشتو د بندیز او د ډیرو سیاسي او سفارتي هلو ځلو نه وروسته دا لارې د رواني میاشتې په اولنۍ هفته کې خلاصې کړې شوې دي.
د زنانو د خیر ښیګړې او د حکومت لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن په خپل سالانه ریپورت کې ویلي چې تیر کال د 3500 زیاتې ښځې د بیلابیل تشدد او زیاتو ښکار شوې دي. په دې هکله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت اورو.
دا زنانو د حقونو او خیګړو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن خپل کلیز یا سالانه رپورت پور کړی دی چې تر مخه 13 کلونو په نسبت د زنانو په ضد تشدد او زیاتی کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه تنظیم سره تعلق لرونکو به مشر سایما په خیبر پختونخوا کې د زنانو د وژنو په شمیره کې د زیاتوالي باندې ویره څرګنده کړه او دوی زیاته کړه چې د 13 کلونو په نسبت په خیبر پختونخوا کې د زنانو د وژنو کیسونو کې سیواوالی راغلی دی. د دغه شمیره په خپل دوی مشر لیډو ته صدرنګ ویل
کیسز دی ادے کے 8539 کیسز پورے پاکستان کے ادے کے تاسو کو گورے 9338 کیسز دس دی چ اغه د خزو وجل کې دو کیسز دی لکه اقوا غی پخپل چرتزان وجل دی یا بل چاورته دا غی مرډر کړي. زمون خیبر پختونخوا کې 694 کیسز رپورٹ شوی دی. ټولو نه لوی د فکر خبره دادا دی کې چې خیبر پختونخوا کې ټولو نه زیاد خزو وجل کېږي. خدا سان ته ولا مې فکر یادانه
دا چې خبر شوی رپورٹ کې د قبایلی سیمو زنانو په خپل باندې شمیره نشته دي. نو نوموړ زیاته کړه
د قبایلی علاقو نه چرته یو کیس ته ریپورت شوی دی. ولی چې قبایلی علاقو نه چکم د تشدد کې شو نه هغه راځي نه هغه نال ته میډیا او چته نه خلک په خپل او چته نه چلته ته د پولیس سب دایره کار شته چې هغه دی دلته او چت نو یو خدل ته هغه هغه خو بالکل غیب دی. بیا دینه گلګت بلتستان غیب فیکشن نو چرته میډیا لګ زیات اکټیو ده الته نه کیسز راځي.
دا چې داسې قسمه رپورټونه شمیره کې څومره حقیقت وي نو مردان ډیویژن کې د زنانو د خېګړې او حقوقو لپاره کارکونکي نصرت آرا مشال لیډو ته ویل چې په حقیقت کې دا شمیره ډیره کمه ده.
دا چې کم رپورت تاسو نن وړاندې شو زه خو یم چې لکه دینه به زیات سچویشن به خرابي دلته ډیر کم خولي شي. نو زم د پښتنو یو روایت دی یو غد چې د خزي هغه چې کم خبره ده هغه په ډیر لکه بد غني چې داغي خبره داغي نوم په خبر کې یا په میډیا کې راشي چې پښتونخوا کې یو داسې کلمې شته چې چرته خزه چې خپل مرګ مړ کیږي نو د هغه اعلان هم نکيږي. نو اخر دا اخر انسان نه داغه نو دینه هم د دې زمري نم زم خلق چې یو طرف تکای نو بیا نو سویل شو دلته ډیر زیات ضرورت دی چلته اویرنس وشي.
یاد دی وی چې دا کلینر رپورت تر مخه د زنانو د تشدد زیات کیسونه پنجاب صوبه کې چې خوشا د پنځه مزر نه هم سیوا دي. ول خیبر پښتونخوا کې د غشمیره د شپږو سوونه سیوا ده چې پکې خوشا درې نیم سو زنانه وجل شي وي دي. په دې مقابل دی دوی خیبر جنسي کې یو ځنه د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو کې وجل شي. فريده افريده ته د عقیدت پرځونه هم وړاندې کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د زنانو په اړه د عورت فاونډیشن رپورت خو تاسو ورید او اوس به یو بل رپورت وورو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنرې په پاکستان او افغانستان کې د خصو د وجنې پروستي او پیښو اندېښنه ښودلې ده. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد واړو هیوادونه خصو ته له تشدد څخه د پاک ژوند د حق په ورکولو کې پاتې راغلي دي. هارون بچا د دې تفصیل راکوي.
د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رشیدا منجو ویلي چې په پاکستان او افغانستان کې د خزو وجل کېدل هغه یو دردونکي حقیقت په ګوته کوي چې خایي د دوی پر وړاندې د زور زیاتی پیښې یو نړیواله او زیاتیدونکې بڼه لري. نوموړي په دې لړ کې په دې ورستیو کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د کارکونکو فريدا افريدي، د افغانستان د خزو د چارو د وزارت د ولایتي مشرې حنیفه صافي او هم په افغانستان کې د نجيبي په نوم دیوي خزې د بد اخلاقۍ په تور د وژنې په سیر پیښې یادې کړې دي. رشیدا منجو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لپاره د خزو پر وړاندې د زور زیاتی د پیښو پلټنې کوي زیاته کړې چې د خزو وژنې که په هر نوم وي په ټولنه کې په دودیز ډول رایج شوي او په یوه او یا په بله پلمه د خلکو د قبولیت وړ ګرځېدلې دي. د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې خزو ته له تشدد څخه د پاک ژوند د حق په ورکولو کې د دولتونو ناکامي د دې لامل شوی چې د دوی پر وړاندې زور زیاتی دوام ولري او په پایله کې ووژل شي. پیلامیه کې د رشیدا منجول کول ویل شوی کله چې دولتي ادارې او چارواکي د زور زیاتی پر وړاندې د خزو دفاع نشي کړي نو دا بیا په حقیقت کې دولتي یا ریاستي جنایت شي. نوموړی همداراز د پاکستان او افغانستان په حکومتونو غږ کړی چې د ښځو د وژنو د وروستیو پیښو چټک او بې طرفه پلټنې وکړي او دا یقیني کړي چې عاملین یې له محاکمې بچ نشي. رشید منجو د بشری حقوقو شورا ته لیږلی د 2012 کال په خپل راپور کې په دې خبره زور راوړی چې ریاستونه باید د ښځو پر وړاندې د وژونکو پیښو د مخنیوي لپاره هر اړخیزه اپروچ خپل کړي او په دې لړ کې ځینې وړاندیزونه هم کړي چې د دغو پیښو اغیزناک پلټنې، قضایي ازاله، د تشدد قرباني شو ښځو او د دوی خپلوانو ته درناوی کول او د هغو ټولنیزو او کلتوري رویو او دودونو بدلول شامل دي چې د ښځو پر وړاندې د توپیر او امتیاز سبب کیږي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د ماسی گرے پنسنی میں بجی شوی دی د مجید بابر نبلند خبر نوارو.
لگا شیبه مخ کې د پیښور په چغل پورا سیمه کې د موټر وی انټرچین سره نږدې 14 شوه د خطر دامه حال د دغه 14 نوعیت او د مرګ جوب لپاره معلومات نشته. کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي سفارت د ودانې پرانسته او د افغان ملي جبهه مشرانو سره ملاقات کړی دی. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او افغان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د یوې پوځي اکیډمۍ جوړولو موافقه لاسلیک کړې ده. په کراچۍ کې د رنجرو په ګاډي حمله شوې او د ښار په بیلابیلو برخو کې نور وو کسان وجل شوې دي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د سړک د غاړې خخ به می چاودنې وجلې دي. پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان کې د ترهګرۍ د روزنې کیمپونو د تلو په تور ګرم کړي دي. د بلغاریا چارواکو ویلي پرون د اسرایلي سیلانیانو په بس کې هغه 14 چې وو کسان یې وجلې وو ځانمرګي برید وو.
د مجید بابر نلند خبرونه تاسو ووریدل. اوس په اسلام آباد کې د رابیا اکرم خان نو ورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی سدي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان حالات خرابولو کې بهرنی لاسونه ککړ دي. مرور بلوچ ځوانان د ملک د دشمنانو په لاسونو کې نه لوبیږي او حکومت سره د مذاکرات وکړي نو داسې به مسلې حل شي او د پاکستان د جنډې بے حرمتی کولو سره به خبرې اترې نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف یا پخوانی وزیر اعظم ګیلانی یا صدر آصف علي زرداری او یا که حکومتي نور خلک وي دا غي د خیالاتو نه داسې ښکاري چې اغوی د بلوچستان مسلې پوهیدو کې د سستۍ ښکار دي. خو چې کله د عملی ګامونو خبر راسي او د دوی خبرو جاچ اخیستل کیږي نو مایوسي مخې ته راشي. ادارې مخکې لیکي چې موږ پوهیږو چې که موږ د بلوچستان په حالاتو کې په عملی توګه څه بهتري راوستل غواړو نو د قانون د احترام په ذریعه به د دې شروعات په ښه صورت وکړی شي، ځکه چې آل پارټیز کانفرنس او د نورو فورمونو او سیمینارونو کې د بلوچستان په مسلې د خبرو نه څه نشي حاصله کېدی. ادارې وړاندې لیکي چې څو پورې داسې رویه وي نو هغې پورې د بلوچستان په حالاتو کې بدلون نشي راتلی. خو که د بلوچستان مسله حل کول دي نو د پاکستان د جھنڈے بے حرمتی کول والو سره خبر نه دي کول پکار. خو چونکی د دې تعداد کم دي نو دوی په سم لار راوستلو لپاره د دې تحفظات او ازاله کول پکار ده نو کې ریشي چې خلک ثابت شي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته پوره د بهرنی لاسونو او د فرقه وارایت تعلق دي نو په دې کابو مندلو لپاره د هغه سي اولس محرومیانې ختمولو سره سره اغوی ته دا اطمینان ورکول به ښه حکمت عملی وي چې داسې څه خلا پاتې نشي چې ککړ خلکو ته د دوباره راتلو موقع میلاو شي. د غرنګ ایکسپریس ورسپانه هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې ده او لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان اصل مسله د امن او امان ده او که په دې فوري توګه کابو ونه موندل شي نو نور علاقې ته هم متاثر کېدای شي. ادارې زیاتوي چې بلوچستان او کراچۍ غوندې ښارونو د سیاسي او تجارتي اهمیت خوده خداغې د نن صورتحال کنټرول کولو باندې توجه هم ورکړي شي او موږ له خپل د خپل کور حالاتو ښه کولو فکر پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د ارباب اختیار د سخت اکشن د اغستو دی. د وزیر اعظم سوچ هم واضح ده چې هغه ته د بلوچستان او وړوکي پاکستان مشترکه چیلنج مخ ده دي. که موجوده حکومت د بلوچستان او کراچۍ خراب حالاتو سره جامع او بهتر حل راوستي شي نو دې نه غټ زیرې د کام لپاره بل څه نشي کېدی. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د نهې پورس پاکستان په قامي کچ روان د پولیو خلاف مهم ته هغه وخت سخت جټکه ولګیدا کله چې د ملګری ملتونو د پولیو لپاره یو ډاکټر د کراچۍ په سراب ګوټ کې په ډزو وجلې شو. ادارې لیکي چې د غرنګ شمالي وزیرستان کې د پولیو ساسکو ورکول لپاره جرګه هم ونه کړې شو. ادارې وړاندې لیکي چې کدا سلسله د غرنګ روانه وي نو خطر دی چې په زرګونو ماشومانو ته د پولیو ساسکې ورنه کړې شي. نو وایي چې د پاکستان حکومت د غیر ملکي ادارو اهلکارانو ته د حفاظت ورکول لپاره غور اقدامات وکړي چې دا شان د پولیو مهم ته زیان ونه رسي. یعنی پاکستان کې به کومه بهرنی اداره د خیر خیګړی کارونو کې برخه وانخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي وایي پاکستان سره د ناټو د رسد دلارو په حق لا رسمي لوسنامه کیدونکې ده. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون لیکي افغانستان کې امریکا ډیره مالی او ځاني قرباني ورکړه، خو د یو لسو کال نه پس هم د هیواد کې د جنگي حالاتو سره مخامخ ده. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د منور شان اورو.
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د نهې په ورځ یو امریکایي چارواکي ویلي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د رسد سلسله د رسمي کولو په لړ کې امریکا او پاکستان یوې لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوي دي چې کم او بیش به په هغه شرایطو مشتمل وي د کومو تر مخه چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې افغانستان کې روان جنگ لپاره رسد جاري وو. ورځپاڼه لیکي پاکستان د نیټو د رسد د لارو خلاصولو په اړه خبرو اترو ته لیکلې بڼه ورکولو باندې ټینګار کوو چې لمخې د غلارې دوه هفته وړاندې خلاصې کړې شوې دي. د لارې د تیرو اوو میاشتو راهیسې بندې وې. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د اوږدې مودې راهیسې د رسد د لارو غیر رسمي لوزنامه د پخواني صدر جنرال پرویز مشرف سره ترسره شوې وه. نوموړی په 2008 کال کې د واک نه لری شوی دی. د پاکستان پارلیمان په خپل یو تازه قرارداد کې غوښتنه کړې چې په مستقبل کې به د امریکا سره هر ډول لوزنامه په لیکلې بڼه کې وي. ورځپاڼه لیکي د 2014 کال تر اخیرو د افغانستان نه د زیاتره جنگي ځواکونو د وستلو خبرې هم د پاکستان د لارو د خلاصولو کار د توندې سره مخ کړي. یو امریکایي چارواکي ویلي د پاکستان نه علاوه بل لارې د افغانستان د شمالي برخې نه د منځنۍ ایشیا په هیوادونو تیریږي او د دغه لارو په ذریعه خواوشا د 100,000 کنټینرونو وړل اسان کار نه دی چې په 1300 میاشتو کې بعد افغانستان نه وړل کیږي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې د امریکا د روان جنگ یو لس کاله وشو، 2000 امریکایي پوځیان او په ټریلیونونو ډالر یې د لاسه ورکړي. دغه هیواد ته اتللي د نیمې نه زیات امریکایي پوځیان مزدور شوي دي، خو د هیواد کې لا هم امریکا د جنگي حالاتو سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په وینا بیا هم که څوک امریکا کې د انتخاباتو روان کمپاین ته وګوري نو ممکنه نه ده چې په دې هر څه خبر شي. ورځپاڼه لیکي د دې حالاتو په اړه د موشي یو وجه داده چې دا خبره منل شوې چې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دغه هیواد کې څوک هم جنگ نشي ګټلې. امریکا په 2001 کال کې په افغانستان د دې لپاره حمله وکړه چې دغه هیواد کې د القاعده جرړې غوسکړي او دغلته یې د بیا مضبوطی دو مرکزونه ختم کړي شي، خو اوس چې اسامه وجل شوی او القاعده یمن ته منتقل شوی نو افغانستان کې د امریکا اهداف غیر واضح دي.
اور اوریدونکو یو تازه خبر تاسو ته درکو، د خیبر پختونخوا په پیښور کې چغل پوری سیمې سره نږدې موټر وی انټرچینج سره یو چاودنه شوې ده. خالد خان دا وخت مونږ سره دی. خالد خان، د چاودنې څه معلومات دي؟
بالکل، دغه چاودنه لږه شیبه وړاندې د چغل پوری سره څنګه چې تاسو وی د رنگ روډ خوا کې دغه چاودنه شوې ده، او د هسپتال او د پولیس د سرچینو تر مخه په دې کې 15 کسان زخمیان دي. دغه چاودنه تاسو خبرو کا چې موټر وی انټرچینج سره، خو دا بیا دی خوا جی ټی روډ سره چې کوم روډ دی دغه سړک وړاندې بیا موټر چینج ته تللی دی. دا انټرچینج سره نږدې نه دی، خو په کوم دغه رنگ روډ باندې چې کوم پل دی دغلته چاودنه شوې ده، او چارواکي وایي چې په دې کې 3 تر 4 پورې ګاډي تباه شوي دي، هغې ته نقصان رسېدلی دی، او په دغه ګاډو کې چې کوم کسان وو نو هغه زخمیان شوي دي. د مړو لا هېڅ اطلاع نشته، خو بیا دغه کوم زخمیان چې دي نو د پېښور لیډرین هسپتال ته وړل شوي دي، چېرته چې د دوو کسانو د دوو زخمیانو حالت ویل کېږي چې هغه نازک دي، خو بیا هم د دغه چاودنې نه چاپړه اخیستې ده او نه چادا ویلي دي. بم ډسپوزل سپاډ او پولیس دغلته رسېدلی دي. نو د دغه چاودنې نویت داسنه معلوم چې دا څنګه چاودنه وه، خو دا ویل کېږي چې دا د کورنۍ جوړ شوي کوم چاودونکي مواد وو دغلته ایښودل شوي وو، او غالبا بیا د ریموټ کنټرول د طرفه په وجه دغه دمکه شوې ده، دغه چاودنه شوې ده. خو لا هېڅ قسمه
صحیح ډیر مننه خالد خان د تفصیل را کولو. اوریدونکو پیښور سره نیستې په چغلپوري سیمه کې چاودنه شوې ده چې پکې د 500 کسانو د ژوبل کېدو اطلاع ده، او دغسې ویل کېږي چې څه ګاډو ته هم زیان رسیدلی دی، خو د مرګ او د مړو پاړه باندې څه اطلاع مونږ سره نشته. اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس پا یو بل رپورٹ اڑختلر شو. فورن پالیسی مجلہ د شکاگو کونسل یو رپورٹ خپور کړي چې پکې د امریکایانو ترمنځ د اغه عام اتفاقی نظر سرګندونه کړې شوې ده چې دوی په شام کې د شخړو د بندیدو په حق لا څه کول غواړي. د دې رپورٹ نور تفصیل د یوې لنډې دمې وروسته اورو. فورن پالیسی مجله لیکي د شام شخړې چې اوس د مشکې زیاتې شوې دي، تر دې مهاله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو لخوا داسې څه اتفاقي رائے نه ده راغلي چې په شام د لیبیا په شان بندیزونه ولګوي. فورن پالیسی په نړیوالو چارو کې د شیکاګو کونسل یو ځانګړی رپورټ خپور کړی چې پکې د امریکایانو ترمنځ د اغه عام اتفاقي نظر سرګندونه کړې شوې دي چې دوی د شام په حق لا څه کول او څه کول نه غواړي تر څو چې په دې هواد کې وینا تویدنه بند شوې نه وي. په عین حال کې په دغه سروې کې زیاتره امریکایانو په شام کې د امریکا لخوا طاقتور ګامونه پورته کولو، یعنی د مخالفینو پر ضد د عملیاتو او یا شام ته په ځواکونو لیږلو مخالفت کړی دی، خو د دې ملاتړ کوي چې امریکا دې د شام خلاف بندیزونو لګولو او یا په د هیواد د نو فلای زون د رامینس حمایت وکړي. د شیکاګو کونسل دا سروې چې د 15 مینا تر 8 جون پورې شوې وه، او د 300 زیاتو امریکایانو نه پکې دا پوښتنې شوې چې امریکا او متحدین یې کوم پوسی او ډیپلومیټ ګامونه پورته کولی شي چې په شام کې د جګړې مخه ونیسي. په دې سروې کې دا معلومه شوه چې امریکایي اولس د محدودو مرستو لپاره تیار دی تر دې پورې چې جګړه لا تر دمشق پورې نه ورسېدلې. د سروې تر مخه په لسو کې شپږ تنه، یعنی 3 خلک وایي چې هغوی د شام د حکومت پر ضد د اقتصادي او ډیپلوماټیکي بندیزونو زیاتولو ملاتړ کوي. 85% خلک د شام د نو فلای زون یا هغه سیمه چې د الوتکو ته پکې د الوت اجازت نه وي په هغې د بندیزونو لګولو ملاتړ کوي. 20% خلک شام ته د پوځیانو لیږلو په حق کې دي او 25% د دې مخالفت کوي. دغسې 20% د شام په هوایي دفاعي نظام د بمبارۍ په حق کې او 2% په مخالفت کې دي. 44% د ځواکونو د لیږلو په حق کې او 1% د دې پر ضد دي. د فورن پالیسی مجلې تر مخه د ریپبلیکن ډیموکراټیک ګوند او آزاده طبقه دا ټول په شام کې د اقتصادي او ډیپلوماټیکي بندیزونو او د نو فلای زون په حق کې دي.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر
د کورمه اجلسه اوسیدونکو وای چې د سده په ګورمنټ ډیگری کالج کې دستکونکو لپاره سہولتونه نشته. د کالج سکونکو وای چې د دوی لپاره په کالج کې کمپیوټر نشته، او د بیا د کمپیوټر ساينس طالب علمان وای چې د کمپیوټر د نشوالي په وجه د دوی په سبقونو منفي اغیز پریوته دي. دا چې چارواکي په دې اړه سوای او په دې رپورت کې
پکورم ایجنسی کې زدهکوونکي د تعلیم سہولتونو نه محروم دي. د ساده ګورنمنت ډیگری کالج طالب علمان وای چې په کالج کې د دوی لپاره کمپیوټر نشته. د کمپیوټر ساينس طالب علمان وای چې کمپیوټر د نشټوالي په وجه د دوی په سبقونو منفي اغیز پریوتلی دی. یو زدهکوونکي مشال لوډیو ته په دې اړه صدا سي وویل:
ما نام نور زدین د کرکې مې تعلق لرم او فرست ایئر کې سبق یم. یاره کمپیوټر خو ضروري شی دی، اول خو موجود نه دی دلته، اوس سره نمایا نشته، کلسریان خلینو ډیر مشکل دی.
په کال 1904 اویام کې جوړ شوی د سدې په ګورنمنت ډیگری کالج کې دا وخت تقریبا د انتظامی تر مخه 800 زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په کالج کې زده کوونکو لپاره 8 کمپیوټر پرتی دي، خو طالب علمان وای چې طالبان وسلوالو پر خلاف د فوجانو لخوا د کالج څخه د توپخانه استعمال په وجه هغه ټولې کمپیوټر خرابې شوې دي. واضح دی چې تیر کال جولای میاشت په 3 منټه په منځني کورم ایجنسی کې وسلوالو خلاف فوجي اپریشن د شروع کېدو وروسته امنیتي ځواکونه په کالج کې استوګن دي. طالب علمان غوښتنه کوي چې خراب کمپیوټر دوباره جوړولو سره د زده کوونکو لپاره په کمپیوټر لیب کې د کمپیوټر شمیر نور هم زیات کړی شي.
دولت خان او زه فورث ایئر بی ایس سی سټوډنټ یم او ګورنمنٹ ډگری کالج صدې کې سبق وایم. د ملیټری آپریشن واجنه کوم کمپیوټر لیب دی هغه ډیر ډیمیج شوی دی او د دې کوم وایر دی او کمپیوټر ټیبل دی او نور کوم میټیریل دی هغه کمپیوټر ټوټل ډیسټروید شوی دی. تقریبا آٹھ کمپیوټر کوم کالج انتظامیہ دی دا دوی نه دا مو ډیمانډ کوو چې موږ ته د ډیر کمپیوټر اویلیبل کی سټوډنټ لپاره.
موږ چې کله د زده کوونکو دغه مسله په حق له د کالج موجوده پرنسپل محمد همایون نه اپوښتل نو په جواب کې مشال رډیو ته صدا سي اویل
سټوډنټس کوم خبره کړی دی یا کوم ډیمانډ کوي هغه دا دوی ټیک کړی دی او دا ټیک جایزه خبره ده. پی کورم جناب شاہب علی شاہ صاحب په 8 مارچ 2012 کې د کالج وزټ وکړلو او مور سره دا وکړلو چې رقم کمپیوټر سټوډنټ چون کې مور سره کافی سټوډنټس دي نو مور نه ایکسټرا کمپیوټر ډیمانډ کړی دی او غوی مور سره دا وکړل چې ان شاء الله دا به مو پرایورټی بیسس باندې دا مسله حل کوو.
د کالج تنظیمي تر مخه چې د ولسم او د ولسم جماعت د نوي کال داخلو نه پس په کالج کې په باقاعده توګه سبقونه اگست میاشت کې شروع کیږي. طالب علمان غوښتنه کوي چې علم سفر جاری او خو ساتلو لپاره حکومت دې ویتا په کالج کې زر تر زر سہولتونه ورکړي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور ایک د کورمی ایجنسی پاړه رپورټ موري دوس بلډ شو باجوړ ایجنسی ته په باجوړ ایجنسی کې د مشال پر نوم جوړ تنظیم یتیمانو ماشومانو ته د سکول جامې او کتابونه ورکړي دي. د تنظیم مشر انور نگار وای چې غی له دې وړاندې هم د غشان ماشومان سره مرستې کړي چې د سکولونو اغه جنه کې هم پکې شامل وي چې یتیمانان دي. په دې اړه نور تفصیل به په دې رپورټ کې واورو.
په باجوړ ایجنسی کې د مشال پنوم جوړ تنظیم پرون په غنی اډو سیمه علیزی کې شپېته یتیمان ماشومانو ته د اسکولونو کتابونه او جامې ورکړې. د تنظیم د غړو په وینا له دې وړاندې څلور وارې د یتیمانو ماشومانو سره مرستې شوې او راتلونکي کې به هم د یتیمان ماشومانو سره د هغوی د تعلیمي خراجات په لړ کې مرستې کوي. د پرونی پروګرام یو ګډونوال ملک سلطنت خان وویل د غریب یا یتیم تن د بیوسه احساس نه خو مالدارانو سره وي او نه د حکومت سره، ځکه هغوی غواړي چې په خپله د غولو سره مرسته وکړي.
هغه کې خطر خبره خدا رسول چې هغه منګه ځان د موړې مزال لګی چې مزال په موټر کې روانه ما ته غریب نه اډول ځکه خبر نه مچ کړه. غریب هغه په څه حالت کې غریب ته ډوډۍ نه لښوي کنه. د موږ هر یو مسلمان دې باندې دا فرض ده چې هغه په کلی کې راکاغه په مالا کې راکاغه په وطن کې راڼه په باغې په کوم موړ کس ته کوم سرمایدار کس ته کوم د کاروباري کس ته چې هغه غریب په څه پختنه وګړي.
دا پروګرام یو بل ګڼونوال ملک شاه ولی خان چې د باجوړ ایجنسی خار د دکاندارانو د تنظیم صدر دی او وای د یتیمانو ماشومانو په هغه حق جوړیږي چې ورسره مرسته وکړي.
زمونږ دا واده او پاغه ورځ باندې مونږ دا وکړل او زمونږ ان خپل چې څومره زمونږ نه کیږي دا د بازار په ستا باندې دي کاغه د کلیوالۍ په ستا باندې او په علاقای ستا باندې ان شاء الله مونږ خپل کوششونه کوو کاغه د چاندې په شکل کې او کاغه زمونږ ذاتی خپل د غون رحیم مونږ بلاغی سره چې څه قسمه زمونږ نه کیږي نو مونږ دا غو سره مدد او امداد کوو.
د مشال تنظیم صدر انور نگار چې دغه مشران د سامانونو د تقسیم لپاره راغون کړي وی ویل د هغوی تنظیم په مکمل توګه غیر سرکاري دی او لدی وړاندې هغوی سس ګامونه اخستل دي.
تقریبا څلورو مرحله کې موږ مسلسل چې دي تیمانو سره مرسته کوو په داسې ډیر انکی دا د پرایمري نه والا د های سکول پورې چې سوبر سکول نه ځوم چې نه حاصل کیو زمنګ هو اویرنس باندې موږ کار کړی دی. انساني حقوق باندې موږ کار کړی دی. ای سی آر په حواله سره پاغي باندې موږ کار کړی دی.
د هلکانو زده کوونکو نه علاوه یتیمانو جنکو سره هم مرستی کړي او یا نه انور نگار وای
ایتمانانی چې کوم ځینې کې زموږ سره نه کتاب کوي نو هغه ته ډیر موږ دوه پیری چې موږ یونیفارم باندې بس تاوی لپاره هم کولای شي پر اتمن کې چې هغه موږ هم ځان شامل ولا کوم چې تر کنټریبیوشن یونیفارم کو نو موږ هغه ډیر نه ځان سره دا ایتمانانی ځینې کې چې کوم ماشومان چې هغه په ځان شامل وو.
د تنظیم د ګډونوالو مشرانو په وینا هر هغه تن چې وس لري باید د یتیمانو سره مرسته وکړي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې یو خوا کې عمومي یتیمان شته نو بل خوا د جنگونو له وجې هم ډیر ماشومان یتیمان شوي چې د کورنۍ او روزګارونه هم ختم شوي دي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو
په خیبر پختونخوا کې د روجې میاشت لیدلو لپاره به ځایي کمیټي یا رویت هلال کمیټي به د جمعې پر ورځ کینی. د دې په اړه نور تفصیل د خپل خبریال خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي چارو وزارت او پیښور کې د قاسم علي خان جماعت مشرانو تم سرګنده کړې ده چې په ټوله صوبه کې به یو شان د روژې میاشت او وړوکي اختر اعلان کوي او په دې نل کې به دوی د مرکزي رویت هلال کمیټې سره هم تماس لري. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجي نمروز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی وزارت د بیلابیلو مذهبي مسلکونو عالمانو ته خواست کړی دی چې په شریکه د روژې د میاشت اعلان او په دې نل کې شری شهادتونو وروسته تو مرکزی رویت هلال کمیټه سره مشاورت وکړي او کچری هغوی د شهادتونو منلو ته تیار نوي نو صوبای حکومت به بیا د ځای رویت هلال کمیټه فیصله مني. هغه وایي
د لپاره ان شاء الله په 20 تاریخ باندې د یو میټینګ کې پاره ان شاء الله پته لګي. دا ما وته دا شریعت خبره ده چې کوم خبره صحیح وي جایز وي شریعت ته برابر وي هغه باندې ټول عمل دی. هغه قاسم علي خان مسجد شو یا سیاست شو یا مردان شو یا زورنه دی وایي هلال کمیټه شو هر چا جوړی
نوموړی مذهبی عالم او د پیښور قاسم علی خان جماعت هلال کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کمیټې غونډه د جمعې په ورځ رابللې ده او کچری دوی ته د دې نه مخکې د روژې د میاشتې لیدلو شری شهادتونه میلاو شو نو بیا دوی به په بیړنۍ توګه دغه غونډه د زیارت په ورځ یعنی نن کوي.
ہنگامی طور والے اجلاس امکانات وجہ دادا دادا شعبان درمیاش دادا یکم فیصلہ چدا اگر شہادت تو بنیاد پانے نہ رشو بلکہ دا رجب دمیاش دیش روز پورا کلیشی دادا چار شمبے اور زیارت ترمنز تشپی شہادت نو مهیا شوی کچری داس یو صورتحال پیښ شو او شهادتونه چې دی هغه مهیا شو نو بیا په علماء کرام ما غته انګامي لاس برا غواړو.
د مرکزی رویت هلال کمیټه غونډه د جمعې پورز یعنی په شلمه جولای رابلل شوې ده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان وای چې دوی مرکزی کمیټه تخواس کړی دی چې خپل غونډه د شپې نه وخته پورې دوام ورکړي ځکه چې شری شهادتونه د صوبې یا قبایلی سیمو نه تر نه وخته پورې رارسي. جواب کی مفتی شہاب الدین پوپلزے وای چې دوی د روزي یا د اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه د هر چانه ناخلی او د دې د پاره دوی د شری حوالونه علاوه خپل شرطونه هم هي دي.
نصیحت انفی مطابق چې کوم معیار د قران او سنت پر اړه کې د گواه د عادل ګرځولو د پاره نو هغه معیار ته کتی شي. البته موږ یو اضافي کار دا کو چې کم کس چې دا وایي چې را ما خپل ما میاشتې لیدلې دا خو هغه د روزي وي کو دفترې نو موږ دا خلکو ته وایي چې به تاسو د خپل علاقې عالم دین ځان سره راولئ. نو عالم
د ویلو ولدا چې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان یو ځل بیا د خپل حکومت هغه غوښتنه تکرار کړه چې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د سعودي عرب سره د روژې میاشت او وړوکي اختر ومانځل شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې اوس به د خبرونې اخیری ریپورت وورو. پړونی یا صادر د حیا نخه ده او پیخلی پړونی خپل ژوند یو مهمه برخه ګڼي او وای چې د پردې سره سره دا د کلتور یو برخه هم ده. د پړونی مختلف اقسام دي. په دې کې د ثوابې په ضلع کې د ټاکو پړونی پسرل کیږي. دغسې د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې یا خوسپین او یا د نورو رنگونو پړونی جنکه پسروي راځي چې وورو چې رابعه اکرم خان د کوم رنگ د پړونی خبره کوي.
د پړونی استعمال پښتني زنانه د خپل علاقې د رواج مطابق کوي. دغه رنگ د مردان او چرسدي سیمې زنانه د سپین رنگ پړونی استعمالوي او د سوابي سیمې زنانه چیل چوي او بیا چیل کې د هر علاقې خپل یو مخصوصه رنگ وي. د پړونی په حق له د چرسدي سیمې سره تعلق لرونکي کلسوم وایي چې د چرسدي خلک د ډیر په خوارې سپین څادر پکاروي ځکه چې سپین رنگ د پاکیزګۍ او حیا علامت دی. سمیر چې د سوابی سیمی پنجپیر اوسیدونکي دا وایي چې چیر اچول د غوی د علاقې د زنانو یو ځانګړی شناخت دی.
او د دې چې کوم کپڑا او هغه د لپاره استعمالیږي نو هغه ټول یو شان دي. زمونږ خپل کله چې کوم دی نو د هغه شین رنگ وي او بنیادی مقصد د دې هم صرف پرده ده او شناخت دی چې په دې زمونږ د کلی خلک په جنګلو کېږي.
د پېښور صدر یو دکاندار آفتاب چې پړونی خرڅوي مشال ریډیو ته وویل چې اوس هم زیاتره زنانه سپین او ساده پړونی خوښوي. پړونی او چیل څه تاریخ لري؟ د دې په هکله شاعر ادیب او کلتور پوه نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې چیل د پخوانی ابرو جبیټه کې دی. دو ویل
اکثر زم زمیدار پړونه به هغه کپڑے توی چغه کې به پیاز غوټه وا او پالا بوا رمبه بو سسپار بو هغه کې تړل پړونه را غوټه چغه کې قیمتي قیمتي سورو د هغه کار غوټه شوی تړل شوی. دغه شان زم ما حیا هغه درنه دا با باندې ګرانه دا.
نثار خان د پړونه د استعمال په اړه زیاتوي چې په مختلف موکو پړونه د سنانو په سر اچول کیږي.
عمومي طور دا مونږه محاورتن استعمالو چې څو وخت کې یو خزا کونډ شي نو هغه پړونه را سر نه لري شو نو بیا هغه لا غرور کور یا ساغي ولا لکه رواجن به تزو ما هغه ته په سر کې شي زبد ډولای خبرو کوم څو وخت کې ناوي تا جوړه وته ویند ناوي چې هغه وته څو وخت کې اچول کیږي نو بیا ور سره یو سپین صادر وی چې راګي سلور والو پیس کو ته غوټي ورکی او په هر غوټه کې لګ لګ چینی یا ګوړې تړلی او هغه ته رور ورکی ولا چې دا رور په خوشاله او په خوګو سره د دې کور دار اوس خط کا دا یعنی دې د پاره دا چې دغه جوړه ودی او زړه شي ختم شي دا پړونه به همیشه د پاره دی په حواله کړه دي.
نو موږ زیاته کړه چې پړونه د زنانو لپاره پټولنه کې د حیا او عزت نه خدا. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي
پپوکم یو لس بجو
اقتصادی نړۍ
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
پام کوا
پپوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپوکم پینځه بجو. اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د کراچۍ نه تر کابل پورې چې څومره پښتانه دي د هغې یو جهان مننه چې زمونږ نننې نه ساته خپرونې یې واورېدلې. تاسو کولی شئ چې زمونږ د خپرونو په اړه باندې مونږ ته ووایئ چې دا مونږ تاسو لپاره څومره ښه کولی شو. د دې تر څنګ که تاسو کومو پروګرامونو ته اړتیا لرئ نو دای په باره کې هم مونږ ته ویلی شئ چې هغه مونږ جوړ کړو ستاسو لپاره. او اوریدونکو دغسې د خپلو ستونزو پاړه باندې مونږ سره شریک کې چې ستاسو ستونزې څه دي هغه به مونږ راوچتي کوو تر سرکار تر خولې به ستاسو لپاره رسوو ځکه چې د مشال ریډیو چې دی دا صرف او صرف ستاسو لپاره دی. اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو نو د مجید بابر نبا لنډ خبرونه واورو.
د
د پېښور په چغلپوره سیمه کې د موټر وی انټرچینج سره نږدې چاودنې 15 کسان ژوبل کړي دي، خو تر دا مهال دغه چاودنې د نوعیت په اړه باندې معلومات نشته. کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د پاکستان د نوي سفارت د ودانۍ پرانسته او د افغان ملي جبهې مشرانو سره ملاقات کړی دی. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او افغان ولسمشر حامد کرزي په افغانستان کې د یوې پوځي اکیډمۍ جوړولو موافقه لاسلیک کړه. په کراچۍ کې د رینجرو په ګاډي حمله شوې او د ښار په بېلابېلو برخو کې نور و کسان وجل شوی دی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د سړک د غاړې خښ بمي چاودنې وجلی دي. پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان کې د ترهګرۍ د روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي. د بلغاریا چارواکو ویلي پرون د اسرایلي سیلانیانو په بس کې هغه چاودنه چې اووه کسان یې وجلي وو ځانمرګي برید وو. او د شام د اپوزیشن یو مشر وایي چې تېره ورځ په یوه بمي چاودنه کې د شامي رژیم د دریو چارواکو د وجنې نه پس په دغه هیواد کې ولسي پاڅون د تاریخ یو فیصله کن پړاو ته رسېدلی.
اور ایدن کو ہم دے سرا زمنگا نننے نہ ساتا خبرونی سر تور سدلی تاسو پدی سپو د مخامی د شپک بجو نرستو د وائس اف امریکا دیوا ریڈیو خبرونی هم اوریدلی شه. هم دے سرا ز انیس اجمل او مجید بار بابر سر د ټولو همکارانو په گډون تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه د الله پامان.